ماست. د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شیبې په 1923 او 1925 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسه ته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت ویاند ادا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرنی سیاست په برخه کې هم خلوبېدلی دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړی. د سنټرال ایشیا ټایمز خبري اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان پنځم لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول بازار ته وړاندې کوي. د بانک بختر خبری آژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې د معاملو قسمي ترسره کول مجاز نه دي او د لیلام ګټونکي به د خپل ذمت ټولې پیسې یو ځای په نغدي ډول یا د حوالې له لارې په ټاکلې موده کې په بانک کې تحویلوي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تیرونی هم 2.1 میلیون ډالر وپلورل. د افغانستان بانک نن په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4.15 افغانیو د تبادلې خبر ورکړی دی. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د اته اتیا کلونو په عمر په حق ورسېده. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون د سلوغې 14مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلرم آغا خان او د اسماعیلیانو 9 څلویښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېده. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینهو څخه غوره شي. کریم آغا خان چې په 40 کلنۍ کې له هاروارد پوهنتون څخه فارغ شو میلیونونه پلویان درلودل او د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 150 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونه ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي وو. د آغا خان مرستندوی بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې لري د مرستو د راغنیزو پروژو لپاره 1 میلیارد ډالر کلنۍ بودیجه لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دی له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی. خدای زیاتوي چې دا کار به هغه مهال وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکی له یو برطانوي خبریال سره په پرونۍ مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې اواره شي نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیه ټول ګډون ولري. زلنسکی پر روسیه د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرداری ورکړ او په عین حال کې دا پوښتنه رابرسېره کړه چې آیا د اوکراین د امنیتي ضمانت لپاره به اټومي وسلو ته اړتیا نه وي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې د طالبانو حکومت د بیګم په نوم د رادیو خبرونه وسنډولې.
واکمن اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت مخالف دي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د مور او ماشوم د پالنې لپاره د روغتیايي خدماتو پر کمښت اندېښنه ښودلې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته. ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان پوځي چارواکو په یو غټ او په یو غونډه کې په دې هیواد کې د تروریستي حملو په خاطر یو ځل بیا افغانستان ګرام بللای دی.
پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخیږي. په دې چې پاکستان دوګونی نه بلکې څوګونی لوبې کړي ده، هم د سیمه ییزو هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د پریکړې لمخې د بیګم رادیو خبرونه پرون وزندول شوې. د وزارت وای بیګم رادیو چې د اطلاعات او کلتور وزارت رسمي جواز درلود ل نشراتي پالیسي او د سرغړونو ترڅنګ ل یو بهر میشتي ټلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات د فرشته سحاک پر راپور کې.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشن به په ورس په خپل ایکس پانه افغاني ټوئیټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د رادیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد رادیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم پرون وخته د بیګم خصوصي رادیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړن او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپل پریکړه بیا وارزوي او د رادیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبريالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې باور چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خي او مخالف دي. د ټول نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوي چې په دې تړاو جدي خبرګون وخي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزادو رسنیو د فعالیت د محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانو نه اوسو چې د آزادو رسنیو فعالیتونه په کوردنه نه منل شي.
له دې سره هم مهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان مریض کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصي می څخه له دفتره د وټلو وروسته تریتم شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پانه یا خوني ټوئیټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې کې چې مهدی انصاری په توقيف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلند سره هم مخ شوی دی. یا سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبريالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د دوامدار محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبريال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دریو کلونو په تیرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ لمنځه یوسي او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبريالان شکنجه سو. د دې ترڅنګ خزینه خبريالان هم له خورا ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نشي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده او د ګنشمیر تصویري غږیز او چاپی رسنیو فعالیتونه بند شوې دي. د یادو بندیزونو لکبله ډیری خبریالان دې تر شوې چې افغانستان ووزی. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو شمیر محصلان وایي د امریکا د مالی مرستو له ځنډېدو وروسته د دې پوهنتون فعالیت هم درېدلی دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه ځنډېدلي دي او د دوی په وینا ښایي دا ځنډ تر دریو میاشتو دوام وکړي. د دې پوهنتون ځینو سرچینو دا موضوع تایید کړې خو د پوهنتون ادارې رسمن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول پکې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سمستر بهاري ما تازه شروع شده بود یکی دو روز میشد ما سمستر چهارم شروع میکردم د اینجا که متاسفانه زموږ په سرلنه سمستر په پیل دوه او داس ما څلورم سمستر و چې له بده مرغه زده کړې مو د تعلیق په حالت کې دي. لمړی ویلی و چې دا تعلیق به تر یوې اونۍ وي خو له یوې اونۍ هم زیات وخت وشو چې درسونه مو پیل شوي ندی. هغه ډول چې موږ واورېدل ټاکل شوی چې دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکړي. فعلاً موږ ټولې محصلینې چې په آنلاین بڼه درس وایو بې برخلیک حالت کې یو.
دا محصله وایي چې د دې ځنډ دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندیدو ویل سوای دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یوې محصلې ورور چې په افغانستان کې د اونۍ غوښتل راپور کې نوم خپور سي د یادې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول شوي دي. دا وویل چې د خپل خور
اندیخمندی اونا کمپاس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه.
اوس دوی نه حل ته درس ویلی شي او نه له هغه ځای بل چیرې تللی شي. مخکې داسې و چې که دوی د امریکایي پانتون لخوا نورو هیوادونو ته بیول بیا به له هغه ځای د پی 1 یا پی 2 ویزه ورکولې. خوست چې دا پروګرام ځنډول شو نه پوهیږم چې دوی بهل ته څه حالت کې وي.
د یادونې ده چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته دا پوهنتون په افغانستان دننه د افغان نجونو لپاره یوازینی معتبره مرجع وه چې دوی پکې په آنلاین بڼه او یوې بلې ډلې بیا د قطر پلازمینه دوحه کې په حضوري توګه زده کړو ته دوام ورکړی و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي د غوښتنو ته حل لار ومومي. خو دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین دغه پوهنتون د فعالیت ځنډېدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتون دروازې تړلې دي دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو 15 افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2006 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو خو پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوحه کې بیا پیل کړل او یو شمیر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړې. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړی وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو لنړۍ سره د امریکا مرستې دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د خونړیو پیښو له زیاتېدو سره د دې هیواد پوځي چارواکو په راولپنډۍ ښار کې په یوه غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستاني پوځیان ووژل شول. پاکستان له دې ډول حملو وروسته اکثرا تور لګوي چې دا وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا تورونه رد کړي دي. فرشته سحاق او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان د پوځ د 218 قلوردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سه شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ ښار کې جوړ شوی وو. په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغه وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي خوارج بولي. د پاکستان د پوځ د امریکو د څنګ د وی لامل مخې په دې غونډه کې د دغه هیواد جګ پوړو پوځي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستیو وختونو کې د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو لخوا ورته سرګندونې د افغانستان په خوره کې د هوایی بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکي او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافیه نه د باندې کوي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دینه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کوم لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان د خپل کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاک لدی خپل ستراتیژي ګان باندې بیا کتنه وکړي او د دې بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونی نه بلکې څوګونی لوبي کړي ده، هم د سیمه ییز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بے باوري تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوی دي. د پاکستان جګ پوړي چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورنوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو د سهار لشپګو په 1921 او 25 متره لندو چپو خبرونه کوي، او د ازادي رادیو د خبرونه د مخام تر شپګو په دې څپو دوام کوي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپګنوي منځنۍ څپو اوریدلای شي.
را پورونه مرکی او اوریدونکو،
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د افغان ښځو لپاره د خوندي او ګټورو روغتیايي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. د ادارې پر خپل ایکس پنه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغیزمنو روغتیايي خدماتو ته د محدود لاسرسي له کبله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دورسته د هیواد روغتیايي سکتور سخت اغیزمن شوی دی. د هیواد د لری پرتو لسوالې یو شمیر اوسیدونکو وای روغتیاي خدماتو ته د نه لاسرسي لکبله د عادي ناروغي پر محل هم ل سخت ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندې او اغیزناکو روغتي خدماتو ته د محدود لاسرسي لامل د ناروغي د زیاتېدو او د مرګ لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل اکسپانا په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندې او مؤثر روغتي خدماتو پر نشټون اندېښنه خوده لري. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت لیو شمیر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخامختی خبري شوی. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندې روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د دغه ځانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدماتو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د امي روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د دسمبر په 15مه د طالبانو د امي روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 22% اوسي دون کې سنوي روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موړي ویلي چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتي مرکز نشته. یو شمیر افغان مرمنه چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دي چې د وی عادي ناروغي پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بیلابیل ستونزې د دې لامل شوی چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکو ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده، دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته کومه وړکې ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبور یو چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولی ازادي راډیو ته وویل
دلته زمونږ ولسوالۍ کې یو کلینیک دی د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لوړم د مریضانو زیاتې، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتې، او هغه سي په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟ د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستی راپور لرو. په کندهار کې د کتاب د علم زولی تر عنوان لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې چارواکي د مطالعې د دود د راژوندي کولو لپاره مهمه هڅه بولي. یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی دی، خو دا ډول نندارتونونه د دوی په وینا کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته را ژوندی کړي.
د علم زولی په نوم د درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا اویا قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه امده کړی دی.
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دا دی چې خلک او کتاب سره نږدې کړو.
کسان کتاب رانیسی کتاب و پلوری کتاب مطالعه کی هدف مو هم دغه دی د درو روز د پاره مدن اندارتون جوړ کړی د کتاب پروشان په مارکیټ شي د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی او دا هرغه سوق چې کتاب رانیسی موږ بیا د پاره یو د نه جایزه په نظر کې نیولل شي تقریبا 3000 جایزه موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه جې کتابچی جې بستې جې قلمان جې باسکلان جې کمپیوټر دی موبایلونه جې
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي. دا جایزې د قرقشی لاري هو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمیر ګډونوال وای دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د منډلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په استاب د هر شي د لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي د هر شي د لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي او عمر د خلکو توجه تر جلبېږي. کدا غس نمایشونه ونه لري د خلکو پام نور تر راوړي او کدا چې دا غس نمایشونه په دوامدار ډول باندې جوړ شي موږ امید د جېل روپې استاب باندې چې د فیسبوک نه لري ځای باندې کتابونه ولي.
زمانم نذیر الله نندارتونونه ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوقو غوښتل دي ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپل د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي د تعلیم او تربیه څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سعید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه شوی. خودی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندې کړي.
دا زبر د کتاب لرونکو او د عام ټولنې لپاره بيخي ډېر ګټور دي. د دې په اړه باید وایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي نو دوی بیا د خپل ځاړو تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوهیږي. زموږ کتاب لرونکو خو ټول تړلي د کتاب د پلوره پرې دي چې خلک راني سي مطالعه وکړي. کړه دې تشویق زیاتېږي زموږ کتاب راشي خامخا پر مخ ځي ان شاء الله.
نندارتون زموږ د پلورونکو د لپاره هم ګټور دي او فاتاسو زمرد د هیواد د ځوانان د لپاره زمرد هیوادوان د لپاره هم ګټور دی اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خبرولو د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ویله مال از مرشد شاول کوټ پولیس والی کی از مرشد لري دی ډیر خراب چې د ازما خبره نشر کی چې دوه مسولین یا وری از مرشد لري دی خراب د چې کندهار شهر ته چې مرشد دوه ساعت جل ساعت وخلې مر په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه اول مرشد پټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی د غندسته ولی موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست د طالبان د غسخ خاص دی د مسولین سره شو دنه خادر تر اوی ته بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم سید رضا سلانیم د روزګان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږدم خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزګان ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکی څخه به موږ تاسو ته د روان ژمي ته به لمخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به شایسته برک راول. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکی په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل شوي دي پرتې دي خو هېڅ چاسته نه دی پسیکر سوالی نه چا ږغ پورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چیرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دی نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کچکی د برق څخه برخمنه کې نو دغه روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي کوم وخت کې چې بارانونه سیلابونه راسي نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرد په ولسوالۍ کې پېښېږي او به هغه ولسوالۍ یعنو له ټوله ولایت د روزګان له چې کچکی ته نو برکې نورې سیمو ته غځېدلی دي تاوان یې د روزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپاري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. د وخت قدرمن اوریدونکو د سهار شپږ بجې او دیرش